سره مشهدا بشار لیډو د شاهین بنری ما او په خبري غړی کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوع او اترته راپورونه او تفسیری وړاندې کو په اډمبه د دې وخت خبرونه د جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکې فعالیتونه پیل کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د بر جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکیو فعالیتونه پیل کړي دي. د پولیسو مشر هدایت الله پرون مشال لیډو ویل چې پولیس به د خلکو د امنیت ذمہواری اخلي او د غلطه یو پولیس چوکی هم فعال کړي ده. نوموړي د سرګندونې وروسته لغی کړي دي چې د شوال یو شمیر خلکو مشال لیډو ویل چې دغې له سیمې د پاکستان فوج وتلې او دوی د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي. په دغه اړه د یو مشر سجاد مسید اویل
د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقې خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره جرواکي وی دا ټوټل لکه علاقې نه اوتل.
د پاکستان فوج لا په دې اړه سن دی ویلې. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج د اماړي کو سانګي بیګاش په مشال لريو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې پرون په میرام شاه او سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سرشو عملیاتو کې وو وسلوال وجل شوې دي. خبر پانه د یو پاکستانی سرتیری د وجل کېدو پخله هم کوي. خپلواک سرچینو د فوج د ادعا او سپیناوي نه دي کړې او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 8 هم پوز پټانګ کوټل کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال د 22 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه او د خپلو شپږو سرتیرو وجل کېدلې هم تایید کړي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او جرب هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس نن ونیز خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعاله رول لوبوي. هغې زیاته کړه چې 415 پاکستانیانو کې 250 نه زیات زیارت کوونکي شامل دي او په خوندي توګه بیروت ته رسیدلي دي. بلوس زیاته کړه چې پاکستان د شام د حاکمیت او سلامتیا په کلکه ملاتړ کوي. په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو شمیر د 500 او 600 ترمنځ ښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شام وسلوال مخالفین د دسمبر په 8 دمشق ته ورسېدل او د ولسمشر بشر الاسد حکومت یې نسکور کړ. د دې وروسته وسلوالې ډلې موقتی ادارې مشر هم ټاکلې دی. د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن د توشخانه په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز خبر ورکړی دی چې ځانګړی عدالت جج شاهرخ ارجمن په عمران خان او بشرا بیبي لګول شوی تورونو لستلو وروسته د مقدمه اورېدنه د دسمبر 13 نیټې پورې وځنډوله. د توشخانه دویمه مقدمه پلټنې په لومړی ځل احتساب ادارې کړې وي خو د نیب قوانینو کې د بدلون وروسته د قضیه د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وه. هغه ادارې د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پلټنو وروسته عدالت ته چالان وړاندې کړی وو. د توشخانه په دویمه قضیه کې پر خان او دغه پر خزه بشرا بیبي تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ په خورا کمه بیه اخیستي او ترلاسه کړي دي. خان او بشرا بیبي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټولې مقدمې سیاسي بللې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید ذمواري منلې ده. د فرانس او جرمني خبري ایجنسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وجل شوی و. په دغه برید کې ځایي چارواکو کو د لک تر لگا شپګو نورو کسانو د وجنې پخله هم کړی دی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ اخودونکو جلال الدین حقانی ورور دی. امریکا د نوموړي نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او د کال 2011 کې داغه په سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی و. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو یرغمل شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. ایسوسیټډ پریس او رایټرز خبري جانسونو خبر ورکړی دی چې ملګرو ملتونو پرون په غوس اکثریت پریکړه لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خو ایسوسیټډ پریس اجانس په خبره کې څه هم د عمومي اسمبلی قراردادونه د نړۍ نظر منعکس کوي خو د عملي کولو لپاره څه قانوني پابندي نه لري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولی. بل خوا جانسونو د فلسطین روغتیایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د غزې په شمالي او مرکزي سیمو کې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د روغتون معلوماتو له مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید کې په یو کور کې 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې کورنۍ 8 غړي هم شامل دي. د اسرائیلو فوج ویلي دي چې د حماس یو وسله والې د روغتون په شاوخوا کې په نښه کړی دی. دا د دې خبرونه اوردن کو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بر جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې د سیمې څخه د پاکستان د فوج سرتیری وتلی دي.
هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره چارواکي وي دا ټوټل لکه علاقې نه وتل.
په پاکستان کې سږ کال د ډېر خرڅ له کبله لږ شمېر خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي.
مخکې به د حج چې زیات په نو 4 لک نه زیات نو په هغه باره شوم دي زیات او هر چا به فوټ کول شو. هغه اوس خو سرکار چې کوم دي 11.75 نه کمیږي دریم کال دی.
او په خیبر پښتونخوا کې د کمزوري انټرنیټ له کبله د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
ڈاؤنلوڈنگ منس کی پاتی شی پیاچی جمع کار کمپلیٹ ہی اور جو فائل سینڈ کوما نخام خا وی پی این ایس اون کل گاڑی بلی سے اب فائل نے ڈیلیور کی گی.
دسی میں انہوں نے نہوں پہ یوشمیر موضوعات تورا پورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو سے. اوردن کراو زمګه موړمبه موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان د شوال سیمي خلک وایي چې د دسمبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د فوج سرتیری لا غسیمي وتلی او هغه مرکز هم ړنګکړ دی چې دی پکې ډیرو خلک وایي اندېښنه لري چې د تش تپه کتوبا وسلوال زلور شي او دا غي ژوند با بدمرغه کی. خو بل پلو د سیمي د پولیسو او مشر مشال لري تو ویلي دی هغه نه پويږي فوج ولې سیما تخلیه کړې ده. خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لا هم د پولیس څوکې په سیمه کې موجوده ده او خلک دې په آرام خپل ژوند تیری. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد ماسی د خپل سیمه نه د پوز د وتلې حال په دارنګ بیانوي.
دا پوچ کی مو دا په 2021 شه تحصیل شاول ته رغلای او په هغه ټیم شه 3 بلوچستان ټاوټ هغه رغلا شاول ته اندسه 2 کلاس پر ټیم 13 ک په هغه اورسته هغه لړلا بدلی وشولا په هغه اورسته دا 2NLI رغلا دا د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقې خالی کړل او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره چارواکي وی دا ټوټل لکه علاقې نه هوا تل 2021 شه چې کی ما 3 بلوچستان ټاوټ غلیوا چې دا کیما اور وا دا هغه لکه یو خاص تای چې هغه موسم نوم دی هغه کور ته غلی وی او دا خبره یې هم سره شوې وا چې تاسو ته امید را چې کیم منتلی رینټ تای کیما کریا دو ته کور ولا هغه و هدر کوي او تر وسا پر دایتا هغه کریا هن شو ملا.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د سولی وزیرستان پر ضلع سیمونا د پوز وتل نه پاس رو مخمخ شوی حالات پدا رنگ بیانوی
مرآو ټول د جتا پد د چدل کاده پرېدی دتا د نور چې مخلوق تای ها د طالبون ورته یی دا خلکو بیا نه نزدي او بیا ترا د دې شپه خلک تای اپو مقابل د لور شي نروتا چې کیم عام خل دغه منډی شي ها چې د کور دای د وطن دای د دوت روزګار کاروبار دای بیا ترا پاتی کار لیدي یا د پونی دای مر دا خلکو بیا د خپل قابلیت سره په مقام نه بیا منډه والای شي هغه خور غریب چې دای په لکه ژوند کوي هغه زندگی
سویلی وزیرستان اپر ضلع لادا سب ڈویژن پولیس و مشر ہدایت اللہ ویائی چې د شاول سیمینا پوز واتلای دای خو په سیمه کې د خلک سہولت د پورا د پولیس او چوکی موجوده دو
بالکل اس تکلیف ٹینشن ہونا شدہ دی چانا عوام ہی نشدہ جنہا پاشول دا عوام ہی ما مسائل بھی کانا ورسی ہوں یہ مسئلی و تعال کر یہاں دی کانا
پہ اسلام آباد کشے دے فاٹا ریسرچ سنٹر مشر منصور ماسید دے سویلی وزیرستان پر زیلے شاول سیمینا دے پوز واتلے تا پاکیم نازیر کسی او ورویزنے چے دے پوز واتلے گاٹا او چاہتا راسی جی او دے سویلی وزیرستان زیلے سارا لگی دلیے پنورے زیلو بنے ہوئے سا ساروی
دا شاول چې دا د خچای علاقہ د مسجد سره د خچای علاقہ اور د نارت وزیرستان د وزیر سره دو او شاول بارډر د غ سره هلاګي د افغانستان سره په اوبند خو خیر وزیر ابو دی خو په دا علاقہ شه چې 15,000-20,000 مسجد دی دا پنڈیږي او بارډر ها وچ ورته مخ مختای او فوج چې دا علاقہ خالی کړي بظاهر خدا لیدا شي چې د سره او چکیم ټی ټی پیغ دی دی او ډیر زړه ور شي چې آرمی داسې میدان خلوص ورته پریږدي او پوتې شوالی پولیس خو پولیس خو چې داسې فورس نه دی چې د طالب لیار نیوای شي یا دی ورته هم کوای شي او بل چې داسې فوج ووزي نو طالب خو خامخا هم بیا رونه ناوزي ها کلیه تو ها ورچی
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د شاول سیمینا د پوز وتلې په باراکشل یا تر دا وخت پورې سه هم ویلې شوې نه دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسید راپور مورد اور دن کو است پاکستان زنی سیاسی چارو ترازو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون او غبل اورس په اسلام آباد کی اوګدی غونډه پدې مخکړی دی چې په قامی سملے کې د میرمنو او د مذهبي لګکیو د 25 ځانګړو څوکیو پاړه کما پریکړو کی خو تر دې مهاله د غونډو کم نتیجه لرسنه او سر نه د شریک شوه عمدارنګا د پاکستان په سینیټ کې هم د خیبر پختونخوا یو لسو کې خالی پاتې دي په قامی اسمبلی کې د ځنګړو سیټونو مسله لدی وجه پیدا شوه واچ د بندیزونو لوجه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرورې په انتخاباتو کې د ګوند په هیڅ برخه نه واخسته په دغه اړه تفصیل د راشد خټک پر راپور کې ورو
الیکشن کمیشن آف پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځانګړې شوو څوکیو او په سینټ کې د خیبر پختونخوا صوبې د څوکیو په اړه په 10 او 11 دسمبر اوږدې غونډه وکړه خو خپل پریکړه اعلان نکړه په قومي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو ستونزې له هغه پس راپورته شو چې سپریم کورټ ته حکومت مخالف تحریک انصاف یو پارلماني ګوند وګڼلو او الیکشن کمیشن ته په جولای کې امر وکړو چې ځانګړې څوکیو ورکړي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن 25 ځانګړې څوکیو د نورو ګوندونو ترمنځ د هغو د غټلو شو څوکیو په تناسب سره ویشلې وي ځکه چې تحریک انصاف د ګوند په هیڅ پټکنو کې برخه نه واخیسته او ځنګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي په یادو 15 څوکیو کې شپاړس وقدار مسلم لیگ نون شپږ د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي او سلور مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ته ورکل شوی وي چې وروستو د عدالت په امر ترې بیرته واخیستل شوی خو بل ګوند ته هم تر اوسه نه دی ورکل شوی په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن آف پاکستان ترمنځ اختلاف دی او دا جنجال دومره زر د هوارېدو نه دی
مخصوص سیټونه چې کم سیاسي ګوندونو ته ملاوي شوی وو نو د هغه ګوندونو د سپریم کورټ په دې فیصله باندې دا و خپل تحفظات وو په هغه وخت کې هم د حکومت د طرفه وزیر قانون چې وو نو هغه دا بیان ورکو چیرې دا فیصله چې کومه رااله تفصیلي فیصله هم د سپریم کورټ د په دې کې وسم ابهام موجود دی د دې وضاحت نه دی شوی الیکشن کمیشن دا موقف هم دی چې څنګه د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه یو آئینی اداره ده خود مختار آئینی اداره ده نو دغه سه الیکشن کمیشن هم یو خود مختار اداره دا هغه خپل فیصله هغه کولای شي هغه دغه کم تشریح هغه کولای شي
د الیکشن کمیشن ویان هم د غونډې د پریکړې په اړه د علمي اظهار وکړو او مشال رادیو ته وویل چې په غونډه کې کومه پریکړه وشي نو د خبر پاڼې په واسطه به رسنیو ته خبر ورکړل شي. د ځنګړو څوکیو په شان په سینټ کې د خیبر پختونخوا 11 څوکۍ هم خالی دي، ځکه چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ لپاره انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د نورو صوبو په اسمبلیو کې د سینټ لپاره انتخابات په 2 اپریل شوي دي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ ته انتخاباتو نه کولو وجه هم دا ده چې هلته په ځنګړو څوکیو منتخب کېدونکو غړو نه سوګند نه دی اخیستی شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د ځنګړو څوکیو او د خیبر پختونخوا د سینټ د څوکیو مسله د 13 میاشتو راهیسې ځنډوي. په لسګونو غونډې وکړې خو د دواړه مسلې حل نه کړې.
نو که وګورئ نو دا د الیکشن کمیشن هغه ناکامي ده، او الیکشن کمیشن چې کوم رول دی یا چې کوم کردار دی هغه انتهایی کنټروورشل شو. اور الیکشن کمیشن یو اوټانومس باډی ده، اور هغه چې کوم غیر جانبدار رول پکارو هغه زموږ بدقسمتی ده جگہ غیر جانبدار رول نہ دے. اور اگے سر سر چکم دے دا الیکشن کمیشن چکم جانبداری دا یا غیر چکم غیر ذمہ داری دا داغے اثر چکم دے اگے پا پارلیمان منی اوم پریزی او دے کو گوری نو قانون سازی جوم چکی گی اگم دا ڈنڈے پزور منی کی گی.
د پېښور های کورټ هم الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې په 2 میاشتو کې د سینټ ته ټاکنو ستونزه هواره کړي. د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د الیکشن کمیشن سیکرټری، نورو غړو او اړوند چارواکو ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گور علی خان او نور لوڑ پڑو چارواکو د شبا شریف مشرے حکومت سرا خبر اترو تا چمتووالی سرگن کڑے دے. پرون د پارلیمنٹ د ودانے بہر خبریالانو سرا پا خبرو کی بیرسٹر گور زیادت کڑے دا کہ دوی غیر مشروط مذاکرات ته تیار دی کچری حکومت سنجیده وی. تر دی وڑان دی دوی د مرکزی حکومت سرا د خبرو نا انکار کڑے و. تفصیل شبیر احمد جان رکھی.
دا چې تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت دا جالی او پټګي راغلي حکومت تور نه لګول، نو سرنګ دوی اوس د مذاکراتو خبره کوي. نو پیښور کې خبريال او شنون کې لحاظ علي مشال لیډو ته وای کسو هم تر اوسه دوی سره خبرو ته نو تیار، خو اوسې مجبوري ده.
پاکستان تحریک انصاف اولنې کوشش دا چې هغه د فوج سره خبرې وکړي، خو فوج په مکمل توګه دی وکړي پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو نه انکاري دي. او د فوج چې کوم ملاب سره دی هغه سره چې کله خبرې اترې کیږي نو دا غوي هم دغه وي چې پاکستان تحریک انصاف د ډیرو کوششونو باوجود تاغوی سره د خبرو اترو لار کولاو نشول، او د 24 نومبر د احتجاج هم په دې پیډیای کوششونو پاغي کې کوششو مجبوری توګه باندې اغوی د وفاقي حکومت سره خبرې اترو شروع کړې. ته هغه وفاقي حکومت چې تر اوسه پورې دیو ته د فارم 47 پیداوار ویلې، خو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ضد باندې د پرله پسې اف آی آر او داغوی خلاف د نورو مقدماتو چې داغوی د وجې نه پاکستان تحریک انصاف ډیر بد گیر دی. نو پاکستان تحریک انصاف قیادت فیصله وکړه چې دې وخت کې د وفاقي حکومت سره د بازی ایشوز د ختمولو لپاره خبرې اترې وکړي.
تیر وختونو کې د شهبا شریف مشرۍ مرکزی حکومت بیا بیا پاکستان تحریک انصاف ته د خبرو وړاندیزونه کړي، خو پاکستان تحریک انصاف مشرانو بویل چې په سره خبرې کول غواړي نه چې د فام 47 حکومت سره. نو اوس ولی دوی همغه حکومت سره خبرو ته تیار شو. نو د ګوند مخکخ او د قومي اسمبلی غړي ملک انورتاج مشال لیډو ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په امر د خپل کارکونانو او مشرانو د خلاصولو لپاره دوی د مذاکرات کول غواړي.
چې مونږ خو هر قسمه تحریک وچلو، احتجاج هم وکړو، عدالتونو ته لاړو، خو انصاف مونږ ته یو ځای کې نه ملاویږي. نو د ملک د پولیټیکل سټیبلټی لپاره مونږ یو سټیپ الو.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو ته دغه خبرونو پاړه د مسلم لیگ نور مشرانو خبرګون سرګن کړي چې دوی مذاکراتو برخه جوړېدو ته چمتو دي، او خپل یو بیان کې د ګوند مخکخ او د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي چې د سیاسي اختلافاتو حل په خبرو اترو کې دي، او زیاته کړه چې وزیر اعظم د اقتدار ترلاسه کولو پاورس هم پاکستان تحریک انصاف ته د خبر اترو وړاندیز کړی وو. دوی زیاته کړه چې د مې د نهمې د لاریونو په تړاو ثبت شوي قضیو کې به هیڅ ډول مرستې نشي کولی. دا د ومنله چې 13 اونۍ پخوانی وزیر اعظم عمران خان له چا سره هم د خبر اترو لپاره 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې. په دغه مذاکراتي کمیټه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخالفو ډلو عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، سلمان اکرم راجا، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او د سنی اتحاد کونسل مشر حامد رضا شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د پاکستان فوج وایي چې دا هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج په بیان کې راغلی دی چې په دې تورنو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه د راست ساتلو له قوانینو سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو ناسم کارونه او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. د جنرال حمید پر ضد وار لمخه لا د روان کال په اگست میاشت کې د پوځي قوانینو لمخې مقدمه روانه ده. په دغه اړه باندې زموږ همکار راشد خټک د قانوني چارو د پو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا و
دا سیده چې دا دوه قسمه کورٹ مارشل لیکي کې فوج کې د آرمی ایکٹ 1952 د لاندې یو ای کورٹ مارشل بل ته ویلی شي فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. نو روټین کې چې کوم کیږي د ډسپلن وایلیشنز کیږي د ډیوټي په حواله باندې هغه عام کورٹ مارشل کیږي هغه زبردوم چې کالو سروند کروانی یو وی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل د آرمی ایکٹ لاندې دا هغه کورٹ مارشل پروسیډنګز دي کوم چې د جنگ په دوران کې د ایمرجنسی په دوران کې یا په آپریشن ایریا کې یا په یو مخصوص حالاتو په تناظر کې فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جوړ شي. د دې یو پرزیدنټ دی د دې سره ممبرز وي بیا د رینک په حواله باندې دا فیصله کیږي چې کله یو اکیوزډ د یو اکیوز ٹرائل کیږي نو داغه د رینک په حساب سره په دې کې پرزیدنټ او ممبرز جوړیږي. نو فار ایگزامپل د لیفټنن جنرل ٹرائل کیږي نو دې کې به سینئر افسرانی د پرزیدنټ په شکل کې د ممبرز په شکل کې.
په جنرال فیض حمید لګیدلی تورونه کوم کوم دي او ستاسو په خیال په دې کې خطرناک تورونه کوم دي؟
چې کوم تورونه په دمانه لګیدلی دي زما په خیال پاغه کې رټول نه سیریس تور چې کوم دي نو دا خپل اداره استعمالول په سیاست کې یو خبره انفرادي تور کدا فرض کده فوج په سلوا نو دا سړي سړي خلاف کاروي بیان کیدا. لکه زه دا ویم چې دا اکټ چې کوم دي د فیض حمید د دې مطلب دار چې فوج د دې خلاف کاروي کینو دا د اداري پالیسی نه و بلکه دا د یو فرد واحد پالیسی و. د نو مې سیس کې بده ثابت شو د چکم تورنه په دې لګیدلې دي هغه زما په خیال ډیر سیریس دی ډیر خطرناک په پدی چې په نو مې کې مونږ وګورو نو پای کې صرف او صرف د فوج زینو ټارګټ شي وي کدا جی ایچ کیو دا کدا کینټ ایریا کې مختلف داغي انسټالیشنز دي کدا دې سره کنیکټ شو چې او دا شوي دي او د دې سړي په اشاره شوي دي نو خامخا بیا د سر عمران خان او دغه ملګری په دې کې کنیکټ کیږي.
وکیل صاحب کدار ته وایي چې دا لوړ رتبه افسر چې دی کنه دا هغه کورٹ مارشل کیږي نو د دې اثرات په چدي په دې اداره باندې نه پوز باندې څنګه ای
په فوج کې دنه زبر دا وایم چې خلک به دا یو نظر ساتي چې جرنیلان یا فوجان اکاونټیبل نه دي دا به یو خبره داسي چې سیول عدالتونو ته باغی اکاونټیبل نه خو فوج کې دنه اکاونټیبلټی سیستم چې کوم دی نه داشتا الته کې دنه چې کوم سړی د ادارې د مفادات خلاف لاړ شي او د ادارې د پالیسي خلاف لاړ شي داغه خلاف کاروایی کی او دا ډومره جرنل نه دی خو نوې خبره په دې بنیاد باندې را چې په دې د عہدې پاواله چې دا سړی نه صرف لیفټنن جنرال پاتې شوی دی دا سړی نه صرف کور کمانډر پاتې شوی دی بلکې دا فارمر ڈی جی ایس آئی هم پاتې شوی دی. نو په دې حواله باندې دا ٹرائل ډیر اهمیت لري په فوج باندې باندې خپل اثرات دي پاکستان په سیاست باندې به هم د دې ډیر جوور اثرات دي.
د جنرال فیض حمید د کورٹ مارشل به د پاکستان په سیاست سره اثرات وي تاسو په خیال کې؟
په دې به مین اثرات پر دی پی ٹی آئی باندې پریوزی ځکه چې نو مئی کې کفرس کا د نو مئی دا کیس په ده ثابت شو نو دا ډیر خطرناک سچویشن په دې باندې دی چې دا عام سړی نه دی دا لیفټنن جنرل دی سرونګ لیفټنن جنرل دی په هغه زمانه کې د جنرل باجوا چې کړی دی آرمی چیف د دې به جوړ سرات په دې بنیادی چې د دې نه بیا دا استغاثه ثابتی زما په خیال چې د خلاف الیګیشنز چې کوم دی نو دا دی چې د خپل ادارې خلاف کار کړی دی د فوج خلاف کار کړی دی نو دا سمپل وایلیشن نه دی د ډیسپلن یا د ادارې بلکه د دې د ادارې د پالیسي خلاف تل دي. نو د نو مئی واقعیتو سره که فیض حمید کنیکټ شو ساغي به ډیر بد اثرات په عمران خان باندې او د په ملګرو باندې پدی یا به عمران خان او د ملګرو ټرایل په فوجي عدالتونو کې کی.
د خیبر پختونخوا د بار کونسل د عینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاو چې زمونږ د همکار راشد خټک سره خبرې کولې او اوس راځي بل موضوع ته. په پاکستان کې سږ کال په لږ شمیر کې خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د حج او مذهبي امور وزارت په سرکاري کوټه 9000 کسان حج ته لیږي خو د ټولو زیارت کوونکو پاکستانیانو شمیره څه کم 2,00,000 ښودل شوې ده چې د سرکاري تر څنګ په غیر سرکاري توګه هم حج ته ځي. ځینو خلکو مشالې ته ویلي دي چې د حج پیکج په بېساري ډول ګران شوی دی. په خوا به 2-3,00,000 روپو ورکولو سره یو تن کولی شول چې حج ته لاړ شي اوس خبره له 1,000,000 نه اوړېدلې ده. تفصیل شبیر احمد جان.
دا پاکستان دا مذهبی او حج امور وزارت تر مخه روان کال به حکومت خپل سرکاري کوټه کې سبان دي یو کم نوي زر خلق حج لليږي او دغه ډول هم دغه شمیره کې به شخصي یا پرایویټ سکیم کې هم خلق زی خو اي تر دې دمه 2 منټه تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه لا نه ده پوره شوی او شوخه اتیا زر خلق درخواستونه جمع کړي چې مزدور شوی هم دي او نور هم چې څوک تر ټولو وړاندې درخواست وروړي نو اول به ورله منظور کړي دا چې ولې د 2 نټو تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه لا نه ده پوره شوی ځکه تیر کلونه کې سرکاری سکیم کے برخه کې دومره خلق وو چې قراندازی وکیدل نو په دغه سرکاری برخه کې حج کون کې محمد اسف چې سکه لې هم د کور غړي روان دي مشال لیډو ته وای
مخکې بعد حج 3 لک 2 لک 2.5 لک چې زیات پونو 4 لک نه زیات نو په هغه بار شوم دي زیات او 4 فټ کول شو هغه اوس خو سرکار چې کوم دي 1175 نه کمیږي دریم کال دی په 2021 کې زته لو موبایل فور سره 1175 ما جمع کړی دی سید چالت سرکار سہولت تونو ډیر ورکیا اکوموډیشن مخوی فوډ مخوی خور سړی خو 1175 نشي پټکول کنا
دا چې ټریول ایجنټان سوک چې حج عمره او بهر هوادونو ته خلق لیږي څه نظر لري دی وای یو خواته کډ الوتکو ټیکټونه ویزو فیسونه او بهر خوراک څخک او استوګ نگران شوی دا نو بل لخت پاکستان کې ګرانی زیاته شوی او د خلکو اخستلو توان کم شوی دی په پیښور نوخار مردان او چارسده کې ټریول ایجنسی چلوونکی مالک وحدت خان وای
بنیادی وجه یو خدای راځي معاشي حالات چې کم دي د خلکو د ټیم کې ډیر زیات خراب دي کومو ګورو څنګه د حج سره سره عمرم ډیر زیات افیکټ شو تیر کال چې کوم خلک تلو هغه په مقابله کې دې کال هغه نه کم تعداد دي ورسره دا تعداد کمیږي بدلته چې کوم روزګارونه یا غوالاړ دي په ټپه باندې بل درې ټونو د وجې چې کوم دي خلکو چې کوم باینګ پاور او ختمیږي لګیا دي د روزګارونو د وجې خلکو سره هغه پیسې نشته چې حج عمره ته لاړ شي نو بنیادی وجه موږ همدا غنو چې د باینګ پاور خلکو ختم دي معاشي حالات ته خلکو خراب دي د حج عمره د نور ویزټونو چې کوم دي هغه ډیر زیات کمی پکې را روان دي روزه او دا مونږ یره لرو چې دیشي چې دې ځله سرکاري کوټه بیا پوره نشي
په دې باب لا د حکومت صدر دې دغه حج لتون کی او بیا د ټرول ایجنټانو دا خبر دوی تاییدوي او کنه نو د وفاقي حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاله ویل چې دا سه هیڅ خبر نشته دي او د هیواد درې پرتو سیمو کې خلکو ته اطلاع ملاويږي بیا اخراجات یا د پیسو بندوبست کوي ځنې خلکو ته بهر ملکونو نه خپلوان پیسې راويږي هغه کې هم وخت لګي نو ځکه دوی نیټه دوه درې واره وغځولې بل زمون له خوا انتظامات هم کومول وی او هم ځنې کسان وخت غځولو غوښتنه کوي دا دونه چې تیر کال هم پاکستان ته د حجانو کوټه سباندې یو لک او یو کم 8000 ورکړ شوی و او روان کال هم د حج عمر وزارت ته ملري چې په سرکاري او شخصي سکیم کې با هم غشمیره کې حج د پاکستانيان لاړ شي د حج پالیسي تر مخه د هر هیواد نه د لس لک مسلمانانو په سر یو زر حجان حجلت للی شي امکان سرګندی کې چې کال 2025 کې بعد د ذلحجې یا د حج میاشت د جون ولومبه ونه کې راشي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
هبه جان راپور مورد اوردون کو سرزو سوات منګوري تا چرته چې پروند کرپشن یا درغلی ختمولو پاړه د پوهاوی یو سیمینار تر سره شو په دې غونډه کې خلکو ته د درغلی او د قسمونو پاړه هم معلومات ورکړل شو د غونډې زیات پام ځوانانو ته و چې هغه تا د درغلی او نه کولو پاړه پوهاوی ورکړل شو دا په داسې حال کې دا چې د شفافیت نړیوال ادارې د راپور لمخه پاکستان د درغلی او یا کرپشن په پیرس کې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دری درشم نمبر باندے راغلی دے نیاز احمد خان نور تفصیل راکے
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا جوړ کړی شوی د کرپشن ختمولو په اړه د پوهې سیمینار کې ځای ټولنو استادو وکیلانو مدني پالانو ګډون وکړو په ملک کې د کرپشن په اړه باسونو وکړل په دغه محل د ایوکرین ټولنې استادی شمشیر علي خان ویل چې کرپشن صرف په سرکاري ادارو کې رشوت اغستل ورکول نه دي بلکې په عامه معاشره کې خپل سوکو سره خیانت کول ذمہواري نه ترسره کول کرپشن دی د ویل چې اوس وخت راغلی چې کرپشن ختمول لپاره ظلمی خپل کردار ترسره کړي
په دنیا کې چې کم کرپشن کیږي په مختلف ملکونو کې په مختلف سټیټس باندې په مختلف لیولز باندې د هغه خلاف چې کم انټرنیشنل معاهده شي چې د هغه تجدید شي څه کال چې دا کم تیم دی نو په دې کې تیم میسیکل دا چې کم زموږ یوت دی نوجوان نسل دی چې هغه موږ په دې پروسس کې شامل کو او هغه موږ د کرپشن د نقصاناتو نه خبر کو چې را ان فیوچر هغه نه په خپل په دې کې انوالو او کم دی چې کرپشن کیږي د هغه د مخنیوي پر او خپل کردار ایز قوم یا ایز یوت ادا کی
پدغه مهد وکیلانو نمائنده کونکي سمرین حکیم وکیل ویل چې سیمینار کې د کرپشن په اړه ډېری خبرې واوري دي او وړاندې به دغه پیغام زلمو ته رسوي
نن په دې غونډه کې ما دایز د کلو چې د کرپشن خلاف هم بین الاقوامی معاہدے شوی دی او سر کلنے چی کم تین دے نو اغا دادے چی مونگا نوجوانان رامخ کی کو آغی پا اتفاق پاندی دادی کرپشن مخنوے وکو او دخپل معاشرے نا دا کرپشن خاتمہ وکو مہربان
سیمینار تابع کون کی ټولنی غړی گوهر علی خان ویل چې کرپشن د قام په ترقی کې لوی خنډ وي او پاکستان کې زلمی کل کرپشن ختمولو کې لوی کردار ادا کولای شي.
د دې مین مقصد دا دی چې د کرپشن خاتمه 100% خو پاسیبل نه ده، خو څه ناڅه کمې پکې راوستلې او خصوصا یوت چې دی جی د دوه لپاره یو اهم دغه دی چې کرپشن نه زمون کم اس کم راتلونکی نسل چې دی د پاکی زیادہ تر
د نړیوالې ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کال 2023 رپورٹ تر مخه صبح خیبر پختونخوا کې د ټول نزیات کرپشن د پولیسو په محکمه کې شوه. په دویم نمبر عدلیه او په دریم نمبر ودانی جوړون کې اداره سی ان ډبلیو دا ولې دغه رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت نه مني. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو ورده او د خبرون نیمایت رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه. پولیس چارواکی وایي چې د بر جنوبی وزیرستان له شمال څخه د فوج د وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره پولیسو خپلې څوکۍ فعال کړې دي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده، خو په دغه اړه باندې خپلواکه سرچینو پخلی نه دی کړی او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او ژر به هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعال رول لوبوي. د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د توشخانی په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. دا اسلامی دولت ڈلی یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید ذمہواری منلې ده. دا ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو يرغمل شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. اوردونکو دا د وخت مهم خبرونه او سترازی او شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د یوکرين او د هنګری د مشرانو نیوکو پاواله رسنیو کې دا انتقادونه په داسې وخت کې شوې دي چې د اروپای ټولنې د راتلونکي محلني مشر پولند صدر اعظم وړاندیز کړی دی چې په جمی کې د ماسکو او کیپ ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ټاکل شوی دا چې د جنوري له پیله هنګری د اروپای ټولنې محالنه مشری پولینڈ تو سپاری پدا غاړه تفصیل پدا راپور کې.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر اصولي کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړی په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدراعظم بیرته ورته لیکلی د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډیرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې یې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی ټوپ ورکوي. ترو سلام د لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګیدلې بندیزونه لری کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړي. بل لور ته د چارو یو شمیر کتون کې وای چې روسیا د منتخب ولسمشر ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې اچي کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅه کوي چې مخکې تر دې چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالد ترامپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ترامپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
راپور مورید او د امریکا د بارنوچر وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره د هواري لپاره فرصت پله پلاس راغی. په دا غونډه کې پرون ناوخته د استادو جرګې او شمیر غړیو د ولسمشر بایدن پر حکومت سختې نیوکې کړې دي او دا حکومت یې تورن کړی دی چې د سولې تړونې په سمه توګه نه دی عملي کړی. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحد ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلی بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري لپاره غورځولې وو. د دې په جواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. ښاغلی بلینکن بیا د دوهې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر ښه منیټه ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلینکن جواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی جواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو. لشاغلی بلینکن خبرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه مخامخ کړي. د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومنداني سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزی د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتون کې پاړه او تریو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له شاغلی بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خاتم له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي. دا تصاد نه وو. بلینکن دا خبره ومنله چې هم داسې وو. د دبهی تړون د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دبهی تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوريو مسولینو په وغوړی چې استعفا وکړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
راپور موردون کو سر راځي یو بلې موضوع ته. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادیه وایي چې روان کال کې د شنګلي سره تړون لرونکي یو کم 50 کانکیندونکي په بیلابیلو قانونو کې د حادثو له وجې وجل شوي دي او 13 نور معذور دي. په دغو کې زیاتره وجل شوي او معذوره کړل او معذور شوي کونډې او یتیمان لري چې د مرستو د نشټوالي لکبل د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زمون همکار مجید بابر راپور برابر کړی دی چې د شنګلې د باسي کلی د غمور زاهدی بیبي په غک پیلېږي چې سلور ویش کلن زوی په هغه ورځ په یوکان کې وجل شو چې په کوم ورځ د واده نیټه و.
دانا چارے نے مزدورین تل لے جمع غریب خلق او مزدورین تل لے مالو واده سامان اغسته دے نزیا په پیسو هغه په کور کې پروت دی. زما ماسو
دا غد د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ دروان کال د جولای په ومه د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو خان کې د ګیسونو د چاودنې لامل او بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینې مور نه ده، بلکې د پاکستان د کانکیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کانکیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ایډو سره په خبرو کې د پاکستان د کانکیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې ده نو اته سولويش نو زمونږ د شنګلې کانکندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورې نو یو د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کانکندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کانکندونکو شمیره راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کانکندونکو وجل شوې دي چې په دغه کې 3500 د شانګلې بردیر او برسواتی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ 13 کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ یم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 36 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښ مينن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلوچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او بل درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوېلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کانکیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نور برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرشغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوز موار هغه اداري غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو موار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیات کړه
کوم رولز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی په کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د غیب کاری پدې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی دا هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دا دائم چې دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کی دا چک کوي چې دا فیزیبل دی کنه دی ته موږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به اته فوټه اوچته او شپږ فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چونکې هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره داغه خو انفارچونیټلی چونکې صدا سي نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې داغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئله کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسټي پاکستان نو داغه لپاره ما خلص دي سره په دې بل کې او دوه هارډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره دی داغه سیفټي ډیر کمزور دی. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیه په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او یو سل 14 مادوره شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا در وزیر قانونو کې 35,000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او 30,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی موبجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
پاکستان د انټرنیټ رفتار حوالے سره په نړیوال نوملړ کې ورستو پات شوې دي چې سره په ځنګړې توګه په کاروبارونو باندې پریوته دي. د اوکلا سپیډ ټیسټ ګلوبل انډیکس تر مخه اکتوبر میاشت کې پاکستان د موبایل انټرنیټ رفتار کې یو سل 11 ملکونو کې په سلم نمبر او براډبینډ سپیډ کې یو سل 55 ملکونو کې په یو سل وختم ځای باندې راغلی دی. په پاکستان کې تیر سه مودې راهیسې د انټرنیټ ټیټ رفتار لوجې کاروبارونو د ستونزو سره مخ دي. تفصیلي د خالده نیاز پر راپور کې ور
د نوخر لیلا یو گرافیک ډیزاینر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی د انټرنیټ ټیټ رفتار لوجې د دې کار ډیر متاثر شوه دی.
ډاونلوډینګ منس کې پاتې شي نو سیزم ډاونلوډ نشي نو زما کار داسیم سټاپ شي او بیا چې زما کار کمپلیټ شي او جو فایل سند کومه کلاینټ ته نو خامخا وی پی این سو ان کول غاړي بلی چې فایل نه ډیلیور کیږي.
محمد تنویر خان چې په اسلام آباد کې یو سافټ ویئر کمپنی چلای وايي په پاکستان کې هر وخت د انټرنیټ رفتار ټیټ وی
چې کله موږ غ خپل کمټمنټ ډیلیور نه کړی شو د انټرنیټ د سلو نس په وجه باندې نو هغه کلاینټ زموږ نه لاړ شي مختلف گاونډیانو ممالک ته کم چې زموږ پشان قیمتونو کې امکار کوي یا یو زموږ کم قیمتونو کې امکار کوي او هغه ته د انټرنیټ مسائل د بجلی مسائل داسې قسمه مسائل ورته نه وي لکه فلپائن ته ډیر بزنس زموږ نه زی بنگلاديش ته ډیر زی انډیا ته خو اوبویسلی ډیر زی.
بلخو د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه د دسمبر په لومړۍ نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي په ټول ملک کې ډیټا سرویس په مکمل توګه فعال دی او په ډیټا سرویس ټول ایپس په صحیح ډول کار کوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
اوس مومن دزوجی اولته د امبار تحصیل خلق وای چې د غلطه د اتیا زره خلق لپاره په جوړ شو د روغتیا پدرو وړو او یو لوی مرکز کې ډاکټر نشته. دی وای هم دارنګ په دغه مرکزونو کې لیبارټری او نور سہولتونه نشته چې لوجه دوی مجبور دي چې خپل رنزوران نور سیمو ته اوسي. خو د سیمې یو ناظم نوید مومن مشال لیرو ته ویلي دي چې د امبار مرکزونو ته تازه ډاکټرانو ګمارنه شوې ده چې په سو ورځو کې به خپل کار پیل کړي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
امبار د مومند لری او پسمانده تحصیل د چرته چې دوه د صحت واړه مرکزونه او یو تحصیل روختون هم شته، خو خلک بیا هم د علاجونو لپاره نور زیلو تزي. رحمان الله عثمان خیل هم دغه تحصیل رسیدون کې یو سماجی کارکونکي دی، هغه مشاد رډیو ته وویل
او پدې کې وړې بچوګانی درې سلور جوړی شوې لکه چارګولی کې، خارې دره کې، په درو کې، په حد کې، خو په دغه یو اسپیټال کې هم تر وسه پورې نه پیمل ډاکټر شته نه ملي، یعنی نه نارینه ډاکټران شته نه زنانه. او په یو ځای کې چې 80,000 زبوم چې زناور او سیګنال ته هم د ډاکټر سہولت خدا بس موږ بدقسمتي چې تر وسه پورې چې کم دی حکومت کم دی ته پاملرنه نه ده کړی. په یو اسپیټال کې چې کم دی ډاکټر نشته دی، او دلته چې کله دسی ایمرجنسی راشي یا بیمار راشي نو موږ ته تکلیف دی چې باجوړ زبنګ نه ډیر لری پاسې لکی دی، نو موږ د مومندو په نسبت سره هغه نږدې نو زمونږ مریضان اکثر با جوړ ته کم دی منتقل کیږي.
امبار تحصیل کې کاروباري موقع هم نشته، هغه ته یوازینې روزګار کاروندې دي، خو د ولس ګټه وټه بیا د سیمې نه بهر مزدوري دي. دغه تحصیل 2,000 آبادی لري، خو د صحت نه علاوه د تعلیم لپاره هم پکې د لکانو د جنکو کوم های سکول نشته. د مقصود عثمان خیل په خبره د امبار د ناروغانو په علاج چې څومره خرص راځي، تر هغه دوه چنده زیات خرڅي په گاډو کې په کرایه راځي.
په دلته چې کوم دی خرچه د مریض چې کوم گاډي خرچي اغه دل د ډیره راځي 15,000 روپۍ تیر گاډي والا والی کرایه په لحاظ سره بیا متر باجوړه غم ګران پریوزي. خو پامبار کې چې کوم دی دلته خپل دي سہولیات نشته، نه د سریشته، نه لی باټریشته، نه د سی او ایمرجنسي کیس دغه شته، هیڅ دلته دغه نشته.
امبار د کوزه محمد دو 51 سب ډیویژن برخه ده. د کوزه محمد دو سب ډیویژن تحصیل ناظم نوید مومن مشال رډیتو ول دوی د امبار د صحت ستونزې په پام کې دي او کوشش کوي چې هغه ته سہولتونه برابر کړي.
د صحت د محکمې چې کم دلته موږ سره ډی ایچ او مومن دی، نو داغه سره په دې باندې بحث مباحثه شوه ده. دلته چې کم سره موږ سره په یکاون کې په میچنۍ کې چې کم اکسترا سټاف وو، تقریبا دا یو هفته وړاندې موږ هغه شفټ کړی دی خوېزو بیزو صافو ته، او د امبار ایریا هم پاره کې چې کم دی نو شامل ده. نو مطلب الته چې د بیچیو چې کم ډومین دی او یا پاره کې کم سہولیات پکاري آغا ورکولو کې ان شاء الله تعالی مونږه به هیڅ قسمه کمی زمنګ نه ناراضي.
امبار په شمالي رخ د باجوړ د لوی سب نو میسي سره لګیدل تحصیل دی، د یکاوند شاو خواڅ لويخ او د غلنی نه 50 کیلومتر والی باجوړ خار ته بیا ډیر نزدې فاصله لري. نو د امبار د سیمه ولس د مومند د روختونو په ځای باجوړ ته ورزي. شانواز ترکزه مشاد ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اوردونکو سرزو د سوات ملم جبې ته چرته چې په مصنوعي واوره باندې د سکی د لوبو د پاره انتظام شوه دي. سیلانیان د غسولتونو ته ډیر زیات خوشاله دي، وای چې دوی ډیر زیات خوشحالي احساسوي. زمونږ همکار نیاز احمد خان ملم جبې ته ورغله دي او دا راپور را لېږلې دي.
د سواد په ملم جبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کوم چې توقع و. خو ځای د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودون کې اسمتادي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبه د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایا شي داغې نه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو. دته آیس سکیټینګ وای او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي، مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبه اسکی ریزارت سره، او هغه له پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سواد خبریال په زرخاریق وای چې سواد کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګری سواد ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس هغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سواد کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده وزمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګرۍ شعبه متاثره کېدل، ځکه چې سیلانیان به رالو دلته به واوره نه وه، نو هغوی به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دی چې خلک بدلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملم جبه ته سره د کورمی ورغلی د کراچۍ زکیه وای چې وړمی ځل ملم جبه ته ورغلی د ملم جبه د یخ موسم او واورونه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم آیو لیکن بہت اچھا ہے، بہت سردی ہے، بہت
زه هم اول ځل راغلی یم. ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر فرست دی، ډیر ښه وره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي. زه وایم ټول خلکو ته راتک پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازه دمکی دلته
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سواد پاسیلانی سیمه مدام جبه کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي، او لوبو کې برخه اخیستون کې د مرد برابر سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکول کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملم جبه سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان د پکتیکا خلک وایي چې په دې ولایت کې د بجلی نشټوالي دوی ته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي، او له برېښنا پورې تړلو اسانتیا او څخه محرومه دي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي د خلکو د یادو غوښتنو په ځواب کې وایي چې په نږدې راتلونکي کې د 10 میگاواټه لمریزې برېښنا سیستم پر جوړولو کار پیلوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
یو تنځایي سوداګر عبدالخالق مشال رادیو ته ویل،
عمومي برخ چې په ټول افغانستان کې ست او پکتیکاوالو څو واري دغه غوښتنه کړې ده، متاسفانه تر اوسه کار نه ده پیسوي، او دغه د صنعت په برخه کې یا د شار جوړونې په برخه کې یا د پراختیا په برخه کې د برق شتون ډیر لازمي ده، حال نسته. او په ټول افغانستان کې ګرانه ترین برق سي ده هغه په پکتیکا کې، یو شخصي سولري برق استعمالیږي چې قیمت یې ډیر لوړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو زیاتوي برېښنا رڼایي ده، او د پکتیکا مرکز او اړوند سیمې له دې رڼایي بې برخې دي. یو بل ځای اوسیدونکو عبدالله وویل،
برق نه برق له خارج راشي په بازار پیوا گلی په بل کې غړون شي ګل بل دې ګرځي، دا پلانې مارکیټ چیرې ده، پلانې هوټل چیرې ده، په 50 روپۍ په خزنه کې افغاني باندې نو دلته 50 روپۍ دا ظلم ده.
د مرکز خرن اوسیدونکو جاوید احمد وایي، د پکتیکا په گاونډي ولایتونو کې وارداتي برېښنا شته، خو یاد ولایت کې نشته چې لکبلې د دې ولایت ټولنیز او سوداګریز پرمختګ ډیر ورو دی.
که دکانونه دي، که کورونه دي، که کارخانه دي، دا ټول ستونزې سره مخامخ دي. برق ډیر ضروری ده په امجوار ولایتو کې، ست خو په پکتیکا کې برق بیخي نسته چې خلک له مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي، یعنی برق اولین ضرورت ده.
بلور ته ځای چارواکي وایي په پکتیکا کې د یو میگاواټ مریض برېښنا د جوړېدو چارې پیل شوي او په څو اونۍ کې به د دېرش میگاواټ همدا ډول برېښنا د جوړولو کار پیل شي. د دوی په وینا په دې سره به د مرکز خرنې سربیره یوسف خیل، یحیی خیل، میټاخان او د سروزی ولسوالۍ اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن شي.
حالن ساعت دپاره نومو یو سب استیشن او د لس میگاواټو برق منظوري اخیسته دی، دغه دپاره سروي شوی، دغه د ځای هم تعین شوی. د غرارمان میاشت کې ان شاء الله افتتاح کوو، ان شاء الله شي مشکلات د ټولو سلور ولسوالی او مرکز سره حل کی.
یاد دی وی په ورسته لسیزه کې د افغانستان زینو سویل ختیځ سیمو، پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی ولایتونو زینو برخو ته وارداتي برېښنا غزیدلې، خو پکتیکا ټوله ورڅخه پاتې شوې ده. پکتیکا زینی اوبیزی او حرارتي همدارنګ په ډیره کچه د مریض برېښنا د تولیدولو سرچینې لري چې تر اوسه ور باندې اساسي کار نه دی شوی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.